مشال ریډیو یو بلې غړی کې مو هرکلی کوم. زه بشیر غواخم او د لسو بجو څخه تر یوولسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ګڼ رپورټونه لرو. په سیمه ایزو چارو مو هم خبرو او په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم نظر اوښته دی، او په اخره کې به تاسو ته اونیزه خپرونه د سولې پر لور هم دراورو. تاسو پکې نن د باچا خان د عدم تشدد خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوریدلی شئ. خو د دې هر څه تر مخه درته ګلایاز خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي، او ایران وایي چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیرودونکي غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله نن مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کول لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی، او په اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده، چې دغه منصوبه دې په قبایلي سیمو کې هم پیل کړي شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
بلخو د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان ظفر هاشمی مشال لړی ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو حواله او په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته وربل شوی وو ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به عملي شي.
کال او دا ستونزې چې همدا اوس ورسره مخامخ یو په راتلونکو میاشتو کې مو ستونزې هم له دې زیاتېږي، خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسې امنیتي ځواکونه به دا ستونزې شنډې نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
ښاغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مشهور قومندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول 8 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په رالیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په 1300 ساعتونو کې د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژلې دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 5 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې یوې امنیتي سرچینې مشال لريته ویل چې په دغه وژل شوو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالباری هم شامل دی. تر اوسه طالبانو د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تاسې د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د اټمي خبرو چې د اټمی پروګرام حتمی خبرې تری کیږي. نوموړی به دلته د تهران پر اټمی پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستیو پړاو کې هم برخه اخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران د خپل لانجمن اټمی پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواده لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل دي. د ایران ستر مرکزی عباس عرقچی وایي چې مذاکرات په قلاره او مشکل دي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخې یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس تیس پیراس او ویلي دي چې باور لري یونانان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنه کړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې د یورپ د هغه ګامونو پر ضد دی چې د یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او یونان هغه غوښتنې هم رد کړي چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 مخکې وغځوي. او وروستی خبر دی، د تیونس حکومت پرون اعلان کړی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي. دا فیصله په داسې حال کې شوي چې یو وسلوال په سوسی ښار کې د سیلګرو پر هوټل برید کې 9 کسان ووژل. د تیونس وزیر اعظم حبیب عیسا تور پورې کړی چې په جماعتونو کې د کرکې او نفرت او د تشدد راپارولو تبلیغ کېږي او د کورونو چارو وزارت به په یو اوونۍ کې دننه دغه ټول جماعتونه بند کړي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید پړه منلې وه او په وژل شوو کسانو کې زیاتره بهرنیان سیلګري وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ری خبرونه مو له ګولایا څخه واوریدل. د پاکستان حکومت وایي چې د چین سره به اقتصادي راهداري پروژه کې د انرژي په برخه کې ډیره فایده ورسیږي. د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم د دې ګړې برخه دي چې تفصیل یې درته وروسته وایي. د پاکستان د منصوبه بندی او پراختیا وزیر وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره ګټورې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی او وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کس ته به 50,000 روپۍ ورکوي. خو آیا دا کافي دي؟
اوی پورا سے خاندا 50,000 روپے کاروبار پاکستان دے پارے 20 روپے ملے دی، مطلب 50,000 روپے باندے خوپے او چنچل شہر سے نے کاروبار سنگ شروع ہو لے سی.
پاکستان وایي ک بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی، خو د بلوچستان سیاستوال او چړونکو وایي له پاکستان د بیلیدو تحریک په پیسو نشي اخیستل کېده.
اوس کم خلک نون خلک دي چې یا گرفتار شي یا اصلا غرزي او تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدای شي کنه. دوه خلک به پرېږدي، څلور کسان نور به مرسته.
په 19 خبرونه د سولې پر لور کې باوري
باچا خان دې باندې دا خلک پوه کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي، تشدد کموي نه. دا به ورته بار بار وي چې اصلي توره دا ده چې یو سړی تا ووایي ورته ورته جواب ورنه کړي او هغه وزغمي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوس. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اوري. د پاکستان د منصوبه بندی او پراختیا وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دې لړ کې په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسن اقبال وایي چې د دې پروژې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو غوښتنې او اندېښنې په نظر کې ساتي او خوشحاله به یې ساتي. په اړه یې له احمدالله نور تفصیل اورو چې زموږ همکار دی په اسلام آباد کې او لږ مخکې ما په دې اړه معلومات غوښتو.
تیر ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریب و اغي ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د احسان اقبال وینا و چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه دا کم د سړک نه دی بلکې دا اقتصادي راهداري چې کومه توانایی د دې مهمه حصے چې کومې دي هغه توانایی منسوبې دي او د دوی وینا و چې دې منسوبو تر سره کېدو کې به دریو نه تر څلور کار پورې لګيږي او دغه شان تر د 2013 کال پورې به ان شاء الله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایی کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو موندلی شي. د احسان اقبال دا هم وینا و چې په اقتصادي راهداري په حواله سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي کومې خبرې اترې شوې وي نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت سره اراده لا فلحال نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرضو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي خو هغه تر کاغذونو محدود پاتې شوي دي او عملي شوي نه دي. په اړه یې د ګلایاز رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي خو د قبایلي سیمې ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپے ملي. مطلب په 50,000 روپے باندې خپل چنچل شي د سینو کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو سه په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورا څه خندا کوي. دینا بهترین خبر ادا او چیز دی په دې دی کم 500 ملیون روپے د باقي باندې دی انډستری کولو کی ته سٹیټ کې کولو کې باقي خپل کول جوابونه ورکړي هغه به بهتري ما په خیر. دا انډی په پنجاب کې شوی دی دا سیستم دا نه یو کستم پیدا نه داخله شي دا تجربه مخکې نشوي دا نو دې دوباره څه لپاره کوي.
مولم اوزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډیر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې په هنتون نشتا یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه به برخه پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدي پکار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی دا نه چې بیا دا ملکتا یا سرسوخ والا خلک چې کم دی دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې وعده دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي او بلکې 50,000 زوم چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه د فاټا سیکرټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو هغه خلکو ته صرف دا ورکیږي چې کم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د ګولایز رپورت مور د پام دی اړه تاسو یو مطبوعاتي کتنه درو روډان او رس پاڼه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بلابلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځایي انتظامی د ګډوډۍ او د پټ ساتلو لپاره د بهانه استعمالي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژې څارونکې ډلې په تللو کې ویره محسوسوي او هغه ځایونو ته نشي تللی په کومو ځایونو کې چې د دوی زړه غواړي. د ورځپاڼې په خبره دوی یوازې هغه سیمو ته ځي چې د انتظامی خوښۍ چې له وجې غبن او درغلي پټه پاتې کیږي. د مقالې غټ ټکی درته ملیحه مرزاده وایي.
ډان رسپانډ لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانه باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانډ لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانډ د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسی ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیونه روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله بره کورم ایجنسی کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړي ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیې سارونکو ته پوره معلومات ورنه کړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره مغور سوال شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کې چې د لل میکلي پاړه خبر نه و. هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. دغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وزمانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی استر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین اما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وشته دي. په دې وروستیو کې مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان تیار دی چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې بلکې نیغ په نیغه د خبرو په شروع کولو کې یو مثبت رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي که دا رښتیا وي نو پاکستان باید په عملي ډول څه داسې ګامونه پورته کړي چې له هغې دا خبره ثابته شي. په اړه یې د سیف الله ستانکزي رپورټ اور.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتا مې یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي.
جنبه عملی به خود اختیار کنه.
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر د دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکوو چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کنیم.
لدی وړاندې د ناروی په اسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
اوریدونکو تاسې د صفی الله ستانکزي رپورټ واورید. پاکستان په دې اړه باندې نظر لري چې دوی د سولې لپاره صادق او رښتینی دي او په دې اړه باندې د افغان چارواکو د افغان حکومت سره کوشش کوي چې د سولې د راوستلو لپاره د طالبانو مذاکرات وشي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم کیږي ولی زیاتې کیږي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخته په لاو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا خبرونه درته لګروسته وړاندې کوو. اوریدونکو د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی وسلې کې دي او د حکومت سره خبرو تکینی او تسلیم شي ورته نو دوی به ورته پیسې ورکي. خو د بلوچستان سیاستوال او څېړونکي وایي چې له پاکستانه د بیلدو تحریک په دغه طریقه باندې ختمېدلی نه شي. په دې اړه د ملیحا میرزاده رپورټ ورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړې څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سرخر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي. لدې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دی بحال کړل شي.
دا پر وخت و اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان ختم دی دا پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی چې خپل مزاج بدلوا د دې په ځینی طور په تیار سره انسنټیو ورک خلکو ته چې دا خلکو ګرفتار دي اس کو اعتماد نہ لگے خلق دا کی خلق پر غرو کی تلل دے دا اعتماد نہ لگے فیڈریشن بان اگر خدا وائی اور اس میں اعتماد بسنگ بلائے گو حال کی کریڈیبلیٹی کو بحال سے بیا خواسان دے تو اس خدا دے تبدا وائی تنزل لگ کو تنزل لگ کو خلق تو ور کو مسئلہ خدا دے اگر اعتماد دے سستا بات نہ لگے
پسیما کے دا سیاسی چارو کارپو شہزادہ ذوالفقار وائی چے تر سو مہم کسان وصلہ پرینک دی نو ترغی نے وینی چے لدے اعلان سره ب پسیما کے پوسلا وال یا خطوب سا سروشی
اس کم خلق نون خلق تھی یا گرفتار شی یا اوی اصلہ غرضی نو تسلیم سی سٹیٹ دسما نو بیا یو فرق کے دی سی کنا دا خو کنٹینیوسلی اغا خلق وی چے دو خلق بفریج دی تلور کسا نور بمرا چگا صدا کے دی سی چے کم سڑی کمزور سی یا دا پیسو پا دغا کرا سی اغوی راسی لیکن ایٹ ونس دان سی کے دے چی گرد دا راسی ڈاکٹر اللہ نظر کا راسی دغا سے ہیر بیار مری راسی دغا سے جاوید مینگل راسی اور دغا سے مہران مری راسی دا سلو پنزا کسان کا راسی نو دا کے دے شی بیا دا سے دغا کی دے
بلخوا لے پاکستان اخبری دن کے دا انگریزی جبے ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون دے او لوڑپوری حکومتی چاروا کی دخلی وائی چی دا بخن پلان دا ہاغو بلوچ وسلوالو لپارا دے چی پا زائی کچا جگڑا کوی ہاغ سوک چی پنورو حیوادونو کے پٹی لاغو سربا قانونی کاروائی کی گی د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشه سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان عام ولس ته ورسید، خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام وکړ. په ورځپاڼه کې راغلی دي چې قبایلي سیمې تل د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شوي. فرخنده اسد درته د دې مقالې غټ کې وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل، خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وجل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وجل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومو وسوالو لخوا خلک وجل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وجل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ وبنه شول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک جوړتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف دا تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځای جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلی او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 28 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خپرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. اوس د خپرونې نیمې ته ورسېدو، لس نیمې بجې شوې دي. له ګلایز د خبرونو لنډیز اورو. دا پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر تنوین اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرګرانو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله نن مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایان ظفر هاشمي مشال راډیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسله والو موجودګي د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل افغان حکومت اسلامي دولت وسله والې ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول 9 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسېدو وروسته وکړه. او د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخې هیواد اقتصادي دیوالې کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. او د تیونس حکومت پرون اعلان کړي چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې دي. ګلایز درته د خبرونو لنډیز ووایي. اوریدونکو، اوس به له ریاض مساخل څخه د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ځینو اداري غټ ټکي واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جماعت کې ځان وجون کې 14 د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداریه وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامن ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي، لکه څنګه چې تیر ورځو کې د سعودي عرب په دوه جماعتونو کې حمله شوې وې. او د دې ټولو حملو یوازینې مقصد پرمنه او سوکاله اسلامي ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطې شروع شي. اداریه اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزې نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او که نن داسې ونه شوا نورو پر روبا ټول اسلامي ملکونه د ترهګرۍ او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهمې فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده، او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو که څوک وسله نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد به پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي به په شریک سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي، او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ یې د تعلیم وزارت ته د ټولې صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د ډیپلومیټ مجله لیکي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندوستان سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څانګه کې له خپل وزیر اعظم مختلفو. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د کوششونو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي تر میاشت بیجین ته د هند ولسمشر نریندر مودي د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرې پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو چین دا ونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هڅې مخنیوي وکړ چې د پاکستان له خوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یو معاملہ ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکی تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزی سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅه کوي. اداریا په پښتنې کولې سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او کنه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاصه توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې هغه افغان کډوال چې د افغان کډوالو په کمپونو کې استادان دي اولته په مکتبونو، ښوونځیو یا سکولونو کې درس ورکوي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې له اړونده چارواکو وغوښتل چې زر تر زره دې ورته تنخواګانې ورکړي ځکه چې د دوی په خبره روژه ده او د روژې په میاشت کې د دوی خرچې هسې هم ډېرې شوې دي. په کوټه کې د افغان کنسلیټ چارواکو بیا ویلي دي چې دوی به د اړوندو ادارو سره په دې اړه خبرې کوي او دا مشکل به ور حل کړي. نیاز موساخیل یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځی یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال راډیو ته وویل.
مشتن خاوی بند دی اکثر وسادان دو مشتن خانش ما درو مشتن خانش ده نو بویګم چې دا څه وجه ده خو میاشت میاشت لیو دا درې میاشت ما په جیب کې ور کوینشته
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه
زما نوم عبدالغفور سیرت دی رښتیا درته وایم په کور کې مې قسم ده د کور والا سه 3000 روپۍ پور کړې رښتیا به درته وایم او 1000 روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي نو دا زموږ د دفتر کار دی نو د تنخوا چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی موږ به ولې کور ته سترګ شته وای ولې به مو ورور ته سترګ شته وای دا 4 روپۍ راباندې دي د وړو د راباندې بیا دا مبارک میاشت خو ته وینې چې دا ټول وروره جانه خرچې دي او خرچې دي د غوښه چرک د 2300 او 3000 لاړې نو کور را پسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنز لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی
وجه خو دا خاص وجه نسته خو دا کوم د تورونو چې دی پاکستان دی حکومت له خوا څخه چې چلډرن د تورونو باندې پابندي لګیدلې و له هغه وجه باندې د سوجستون کارکونکو نه سوې کولای سي هغه خپل سکولانو تراسي نو هم دی وجه باندې څه مشکلات موږ کې راغلي او دغه مشکلات په اساس باندې استادانو تنخواه تر اوسه پورې نه دی ملاسه
د لورلای د افغان کډوالو د شونکو د غستونزې په اړه پر هسو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نسو خو البته په کوټ کې افغان کونسل جنرال وحید الله مومند په دغه اړه مشال رادیو ته وویل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره مطرح کړي ده
چونکی د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف د خانه سپورټي د یونیسف د مقامات سره ما خبرې وکړې نو هغه ما ته وعده راکړه چې ان شاء الله د مشکل ونګړي زر حل کړو نو په دې هفته کې دی د هوست دی په ویزک باندې نو د آینده هفته کې په خیر راځي دي چې اوسره به دا موضوع شریکه کوم ان شاء الله د مشکل حل کړي
د لورلای افغان کډوالو کیمپ شون کې غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دي زر تر زر هواره کړل سي چې د دوی په خبره د دې لوجه د دوی پر کارکردګي او د ماشومانو پر زده کړو بدی اغیزي پریوتی دي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وسوره دلی شي د مشال ریډیو د سولې پر لور نننې خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه ده خدایي خدمتګار تحریک د دې پر جوړ شو چې په پښتنو کې عدم تشدد زیات کی او د سولې او د خبرو د لارې د مسایلو په حل باندې پام ور ډیر کی دا خبرونه تاسو ما بشیر غواخ جوړ کړی دا تاسو د هر یک شنبه او هر دوشنبه پر زول مشال ریډیو اوریدئ شي او که د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي نو هغه ته د دې لپاره یو ځانګړی پاڼه هم شته ده د سولې پر لور خبرونه په غزه کې ټول پروګرامونه پراته دي تاسو لا غزه هم اوریدئ شي ولته د دې ټیکسټ یا د دې د کوم لیکلې بڼه چې ده هم شته ده تاسو لا غزه اوریدل شي راځي جوړ
د سولې پر لور
د نننی پروګرام موضوع خدایي خدمتګار تحریک ده د تحریک په 1940 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو او بیروسي سیاسي شکل اختیار کړ زه بشیر غواخم او تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو خدایي خدمتګار تحریک د پښتنو ټولنیز مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري جوړ کړی وو غفار خان په 1890 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې وزېږېد د پلار نوم یې بارام خان وو د نوموړي د ځواني پر مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې وو باچا خان لومړی په 1940 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافاغنه په نامه ټولنه جوړ کړه له افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کار یې لوی شو او هلې ځلې په خدایي خدمتګار تحریک واوښتې د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر وقار علی شاه د دې تحریک د ضرورت په اړه وایي
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې کوم چاپېریال سره تعلق لرلو، هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په پاشنغر کې خواسم خاني چې وه هغې زور ډېر وو، نو هلته کې ام همداسې جګړې روانې وې. نو باچا خان خپله یې جمع چې ودې ته سوچ کولو، نو ما به ویل چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي، نو ولې نه څه داسې دغه وکړو چې د دې یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه په کار دی چې دی کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپلو ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزونو باندې بحثونه کړي دي، په دې سیزونو باندې اور فکر کړی دی، بیا دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر څو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر څو چې ده دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دی اړو کینی نه اړو درېږي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خدای خدمتګار تحریک فلسفه او کړنلارا ساده و. دوی په ټولنه کې د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. هغه یې په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه روان و خپل کمی او تاثیر کول، د دوی د بیدارولو لپاره یې کار کاوه او د عدم تشدد لپاره د خپل حقونو لاسته راوړلو ته هڅول. خدای خدمتګار تحریک کې رضاکاران شامل وو او کله چې شمیره زیاته شوه نو بیا په څو ګروپونو وویشل شول. دې ګروپونو به خپل خپل مشر درلود. دوی کې د ښځو برخه او غړیتوب هم ډیر وو. ښځو به تورې او سړو به سرې جامې اغوستلې، نو ځکه ورته سرخ پوشان هم وای. ډاکټر وقار علی شاه د دې تحریک د ښځینه غړو په اړه وای:
زه په دې باندې باچا خان خپلو درسو کې مداوی چې د پښتني خبرې د ټول عمر په میدان کې پښتنو نران سره لاړی دي، څنګه په څنګه لاړی دي کنه. نو دام چونکه کامی کې دو جهدو هغه د تخواست کولو چې روزي سیم بی بی ای زید ابو شاه بیگم چې د موږ د کلی وا سیم بی بی باندې مشوره وا، هغه دای چې د ما دشمن نور څوک نه، د ما رور او د ما پلار دی. ځان ته خو د دنیا ارسی خوش کړی دی او ما د چا دیوالۍ دنه مساتی نه، ما ته اخبار اجازت شته نه، زه رسالک لوستی شم نه، د بهر دنیا نه کتی شم. نو بار بار یې چې تاسو به دا اتیچیوډ بدلوئ، تاسو به ځان بدلوئ، ځکه چې کوم کوم ښځه چې جاهلی وي هغه قومونه تباه دي، یا غی بچی تباه دي. باقاعده ډېرو خدای خدمتګار دې رسونو کې تاسو وګورئ چې جنډې اوچتې کړي دي، خو اکثر به پکې مشرانې ختمې وي.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول پر خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. ډاکټر موکلیکا بنرجی چې پر باچا خان د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی، د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي:
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد د مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېده. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم ټولنه جوړه کړې وه چې څو کاله پس یې په خدای خدمتګار تحریک بدله کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه، تر څو د انګریزانو د وستلو او د پښتنو د حقونو لپاره یوه منظمه مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي:
په نړمبه چې کوم خبره د اغي مازو کې ذهن کې راغله بالکل خالص د خپل علاقه او د کلیو د کوسیو د مالاتو د چمپ بنیاد نو هغه داوا چې په د خلکو د هغه د خلکو کمزې کې چې دیو خپل کې سره د ډایالوګ یا خپل کې سره د مکالمه یا خپل کې سره د ناستې پاستې په ذریعہ د خپل شخړو د ستونزو او د خپل کې د نن تنازیو د حل لار نه د لټولې نو ځکه هغه په دشمنه کې بدلې شي ترپګنه کې بدلې شي او د وسایلو نه د پیداوار جوړولو چې کوم عمل نه چې کوم خوشاله راځي نو هغه عمل په ځای په یو منفي عمل کې اونخلي نو څنګه داسې وشي چې دغه منفي اگر چې نور خبرې وخت تر وخت غوښتل نور چې د باغ نور بحث کیدی شي خو بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شه خو دا هغه وختو چې کله باچا خان نشرت ګاندی سره لیدل کړو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوسی د چم مالت او د غین رسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
په خدای خدمتگار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خدل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت قتل هغه به هر کلی ته او خلکو سره به لنزدې خبرې کولې نوموړي با پردی هم ډیر زور راول چې هر مقصد ته رسیدل د سولې زلارې بهتره وي د پېښور رسیدونکو غلام رسول یو له هغه خدای خدمتگارانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو هغه څمو دوړان دی مشال رډو ته ویل چې دی او د کورنۍ ټوله په خدای خدمتگار تحریک کې و هغه ځتې چې پلارې په 1925 کال کې د باچا خان ملګرتیا شروع کړه
نو 1925 کې زما پلار د سیستې کا اخیسته و نو دغه د 1925 کې زما پلار یې څه اخیسته و د خدای خدمتگار تحریک کې نو هغه نه پاس 1930 اجلاس کوم کې اپریل 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم د جلکا زما پلار مقرره کا په میا گجر کې میا گجر کله ده کنه جی دا تقریبا دا اپریل کې خبره شوی او جو دا اگست کې اگست په میا کې 1930 کې کوم دا جلکا جلکا زما پلار مقرره کا نو هغه واس یو اور دیر عظیم شان جلسہ سے وہ آدا کول پیرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر وہ کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیب کانتی پورے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب گیو نو آگے جائے ناما دو جی ناگے جمع پلار کلی کر ہو گئے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1925 کے سول نہ فرمانی کا خبر دا وا کہ من سے پیدا کیو نو من تے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باجا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن دے خورے من پیدا یو دے خورے حق ادا کرے
لو مشال ریڈیو د سولې پرلور خبرونه اوري د خدای خدمتگارانو همدا درس چې دوی بریالي کول دوی د عدم تشدد فلسفه اول پر خپل ځان عملي کول او به نور ته د دې تلقین کاوه ډاکټر وقار علي شاه چې پر خدای خدمتگار تحریکی پی ایچ ڈی کړی د خدای خدمتگارانو د عدم تشدد عملی مظاهری و پیخه او مثال داسې بیانوي
دی باندې داخله کې پوي کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي تشدد تشدد کموي نه او بس دا به ورته بار بار وي اصلی تور دادا تورزنی دادا کہ یو سړی تا وای او تور ته جواب ورنکی او هغه اوس غمه او دا غمل کیږي دا ډېر ګران سیل ته کوي ضرورو دے ثوابای ته نه وکړي یو چې دینو کامدار خان بلکې دے نامدار خان ضرورو او خو مطلب مضبوط خانانو زیادادې مو نوکرانې مو اسلام وا او خو لکه پښتنو دے نورو پښتنو باندې خو په خدرانه دښمنی وا نو یو ور چې دے کامدار کامدار خان چې دی دی په کالو خان بازار کې وو دغه اول چا خبر راوړو چې یاره دشمنان در پسې دي او ځان سنبال کا نو دوی چې یاره بس څه وکړم ځه دې کې ورته مخامخ شو ورته په رڼا ورځ په بازار کې ورته چې یاره ټوپک تر لاسه کوو مونږ به ولو دا ورته وی چې یاره زه خدای خدمتگار یم او داس 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 هغه وښتل تکي ورور چې دی هغه په ګیره کې چې ورته وی چې یاره ورو یې ورته وښتو الا اپاور په څوک هغه خلک نه دل تکي دي هغه ورته په جواب کې یو شهید شو
وای زه خدای خدمتګار هم زه ټوپک نشم راغسته ځکه چې موږ د ټوپک پریشه ده. نو تر دې پورې خبرې شوې دي چې دای په کې سرونه بیللې دي باچا خان سره یې لوس کړی دی چې یاره موږ ادمی تشدد والی هغې د پسته بیا تشدد نه دی کړی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د انګریزانو په وخت کې په 1900 او 1903 کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې خونځي یا خونه وو او کم چې وونو پاغې کې غریبو خلکو سبق نشویلې. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ځینو دینی عالمانو سره په شریکه په اتمانزو کې یو خونځی جوړ کړ او په دې توګه یې د آزادو سکولونو یا آزادو خونځیو بنیاد کېښود. کله چې خدای خدمتګار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو، په خواوشا 1915 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ، نو ستونزې یې ډېرې شوې. کله چې د وخت انګریز حکمرانان د خپلو حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزې ډېر تنګ شول، نو د دې تحریک مشران او په ځانګړي ډول باچا خان یې څو وار جیل ته واچوه. په 1913 کال کې د پېښور په قصه خانه کې خواوشا 1400 هغه پښتانه ووژل چې په سولیز ډول مظاهرې ته راوتي. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدای خدمتګارانو ژوند سخت وو او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثره وخت په جیلونو کې وو، په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم همدغه سلسلې دوام وکړ. او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور نننۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
سوکھی اشرو لبوزی سوکھتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلو نو ٹکوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وقت چپ ما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی دخانانو بسوایو چی خانان دی دخانانو بسوایو چھانا دی ملنگا د پختنو پلو کی اوران دی دخانانو بسوایو چھانا دی دخانانو بسوایو چخانان دی زما ژوند د غیو سو خوا غیارا.